سلامونه د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مهم موضوعات: طالبان خلکو ته ډاډ ورکوي چې له قحطۍ دی ویره نه کوي.
اوس په بازارونو کې پریمانه خوراکي مواد هر څه موجود دي او بل مرستې روانې دي، لا هم ځبنې شوي دي.
په کابل کې نن په یوه مظاهره کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون غوښتنه وشوه. په یوه مرکه کې دې پوښتنې ته ځواب واورئ چې آیا دا پیسې د افغانستان مالي بحران حل کولی شي؟
دا مصرف لپاره دا پیسې نه دي، دا پیسې د اعتبار لپاره دي چې افغاني قوت وساتل شي.
په عین حال کې طالبانو د نوي کال بودیجه چمتو کړې ده.
یو مالی کال بودیجه د مالی وزارت د خوښه کارونه خلاص دي او په دې استي کې به انشاءالله تصویب لپاره لاړ چې وزیران شورا ده.
یو راپور وایي چې له پاکستانی مدرسو زرګونه طالبان افغانستان ته روان دي.
موږ په هیواد کې هیڅ کوم خارجي تبع وجود نه لري چې هغه دلته فعالیت ولري یا د فعالیت اجازه ورکول شي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. له هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ.
په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي نن سهار د انسان تښتونکو پر یو پټنځای عملیاتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په کابل کې سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړ او امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې دي آزاد کړي. او د روسیې د رسنیو د ریپورټونو له مخې د روسیې یو پتل د جاپان له بهرې څخه یو کروز توغندی په بریالیتوب توغولی. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي چې نن سهار د انسان تښتونکو پر یو پټنځای عملیات کړي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه عملیات د جلال آباد ښار د لومړی حوزې اړوند په قصبي سیمه کې شوي او په نتیجه کې درې انسان تښتونکي وژل شوي او دوه نور نیول شوي دي. د دفتر په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د انسان تښتونکو لخوا مقاومت د دې سبب شوی چې د طالبانو یو سرتیری هم ووژل شي. طالب چارواکي ویلي په دې پټنځای کې هغه زرګر هم د اختطافچیانو لخوا وژل شوی چې له څه مودې راهیسې ورسره و. تر اوسه پورې دا چې دا زرګر اختطافچیانو وژلی او که په متقابلو ډزو کې موژل شوی په دې اړه جزئیات نشته. په کابل کې په سلګونو کسان د امریکا ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې د دغه هیواد پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې واشنگټن دې زر تر زره د افغانستان کنګل شوي پیسې آزاد کړي. لاریون کوونکو ویل امریکا په غیر قانوني توګه د افغانستان د خلکو شتمنۍ کنګل کړي او دا کار دوی ته د منلو نه دی. لاریون کوونکو دام ویل چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیدای شي او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دغه پیسې دې آزاد کړي. واشنگټن تر اوسه پورې د افغانستان بانک د 9.5 میلیارد کنګل شوو ډالرو د آزادولو نه ډډه کړې ده. په وروستیو کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي ویلي دي چې دا یوه پیچلې مسله ده او دوی پرې له خپلو متحدانو سره بحث ته دوام ورکوي. اخوا چین د روسیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوی د یو پریکړلیک مسوده رد کړې ده. دغه پریکړلیک د یو میکانیزم له لارې افغانستان سره بشري مرستو له هغو اقتصادي بندیزونو څخه چې د امریکا پر افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته لګولي استثنا کوي. یو ډیپلوماټ چینی غوښتل نومې واخیستل شي. د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې چینایانو د دې پریکړلیک د مسودې په متن کې د یو مورد د لرې کولو غوښتنه کوله. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر په یو ټویټ کې لیکلي چې بشري او حیاتي مرستې باید له کوم خنډ پرته افغانستان ته واستول شي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیډ پرایس پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډه ته ویلي و چې متحده ایالات په دې باور دي چې په افغانستان کې د ژمي پر راتلو سره بشري وضعیت ډیر خراب دی. واشنگټن د ملګرو ملتونو له ادارو سره پر دې کار کوي چې له کومو لارو کېدای شي چې د افغانستان له اقتصاد سره د مرستو او نغدو پیسو مرستې وشي داسې چې طالبان ترې ګټه وانخلي. په افغانستان کې د یو شمیر شرکتونو مسولینو نن په کابل کې په یو غونډه کې له بهرنیو تمویلونکو ادارو د خپلو پیسو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. د وطنساز ټولنې مسؤول عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل د رغنیزو لوجستیکي صنعتي او سوداګریزو شرکتونو مسولینو چې شمیر یې 1.5 ترسیږي له تمویلونکو بهرنیو ادارو نړیوالې ټولنې او نړیوال بانک څخه د خپلو بشپړو شوو پروژو د پیسو د ورکړې غوښتنه کړې ده. د افغاني سری میشتي ټولنې د چین لخوا لدې ټولنې سره د څلور کانټینر طبي وسایلو د مرستې خبر ورکړي. د افغاني سری میشتي ټولنې ویان نوراغا صاحب زاده نن آزادې رډیو ته ویل چې په دغه مرستو کې د اکسری ټلویزیونی معایناتو، د زړه د ګراف ماشینونه، د فشار الې، د جراحي او د غاخونو د جوړولو وسایل شامل دي. د خغلی نوراغا په خبره پر افغانستان د طالبانو لوکمندي ورسته لدغه ادارې سره د چین درې مجوفه مرسته ده. د روسیې رسنیو رپورت ورکړی چې د روسیې یو وبتل د جاپان له بهرې څخه یو کروس توغندی په بریالیتوب توغولی. دا توغندی له څه باندې زر کیلومتره لرې واټن وهلی. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د پیټرو پافلوس کام چاسکی په نوم دغه توغندی ټاکلي هدف ته رسیدلی او په روسیه کې یو روزنیز مرکز سره پر مځکه لګیدلی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي چې د کرونا وایرس نوې بڼه اوس پر پخوانۍ بڼې غالبه شوې. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي په تیرې وونۍ کې د کرونا د ثبت شوو پیښو 93% یې اومیکرون وایرس دی. دا خبر
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د راپورونو برخه ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري ناورین د زیاتېدو راپورونه ورکول کیږي، په کابل کې سلګونه کسانو نن د یو لاریون په ترڅ کې له امریکا غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادې کړي. لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې فقیر او بېوزله افغانستان د ټولې نړۍ لپاره ګواښ پېښولی شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د برتانیا دوو خیریه بنسټونو ویلي چې د ژمي پر مهال په افغانستان کې د نږدې 1 میلیون ماشومانو ژوند ته ګواښ پېښ دی، خو طالبان وایي په هیواد کې حالات دومره هم بحراني نه دي څومره چې په اړه راپورونه ورکول کیږي.
په افغانستان کې د لوږې له امله د سلګونو زره کسانو ژوند ته د ګواښونو په اړه د اندېښنو دوام. تازه د بریتانیا دوه خیریه بنسټونو ویلي چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د 1 میلیون ماشومانو په ګډون د سلګونو زره کسانو ژوند ته ګواښ پېښ دی. که څوم طالبانو ویلي چې د ستونزې کچه په هغه اندازه نه ده څومره چې ورته تبلیغات کیږي، خو د برتانیا دوه خیریه بنسټونو اکشن آیټ او ډی ای سی ویلي چې پر روانو دریو میاشتو کې ښایي د افغانستان نیمایي وګړي چې څه باندې 22 میلیونه کسان کیږي له سختې لوږې سره مخ شي. دغو ادارو له مرستندویو هیوادونو غوښتنه کړې چې له اړو افغانانو سره د خوړو او اساسي موادو په برابرولو کې د مرستې لپاره بسپنه ورکړي، خو د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی چې د بشري ګواښونو په وړاندې چمتووالی لري او دولتي ګودامونه له غنمو ډک دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
چې د اوس په بازارونو کې پریمانه خوراکي مواد هر څه موجود دي او بل مرستې روانې دي، لا هم ژمنې شوي دي. هم د توزیع په حال کې په ټولو ژوندو کې خپله استعمال تر لوی ذخایر لري د غنمو، چې په لکونو ټنه غنم پکې دي، دغو توزیع هم په پلان کې ده.
له دې وړاندې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف هم ویلي چې د ژمي پر مهال د افغان ماشومانو په لاسنیوي کې ځنډ ښایي د ډیرو ماشومانو د مړینې لامل شي. پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ را وروسته د بیکاری او بېوزلۍ کچه اوج ته رسیدلې. میلیونونه انسانان بیکاره شوي او د دې هیواد بانکي سیستم لا هم له ستونزو سره مخ دی. که څه هم د طالبانو د حکومت د ویان په خبره چې له بېلابېلو هیوادونو بشري مرستې دغه هیواد ته رسیدلې، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي کانفرنس د غوړو هیوادونو غونډې ته وویل دوی اوس مهال په بیړني ډول په مرستو کې د توکو پر ځای نغدو پیسو ته اړتیا لري څو د افغانۍ ارزښت وساتل شي او هم پرې خپلې اړتیاوې پوره کړي. پر افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره پر دې هیواد بهرنۍ مرستې درېدلې، میلیاردونه ډالره پانګه کنګل کړل شوې چې ورسره د دغه هیواد اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ شوې. په ورته مهال نن په کابل کې سلګونه کسانو د یو لاریون پر مهال له امریکا غوښتنه وکړه چې د افغانانو کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي.
موږ د هر اقتصادي فشار نه منو،
دوی غواخ وکړ چې بې وزله او فقیر افغانستان نړۍ ته پستر غواخ بدلیدلی شي او امریکا دې د فقر ځپلي افغانانو ملي شتمنۍ نه برمته کوي. د لاریون یو تنظیمونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل
ټولو بشرپالو بنسټونو باندې مدانه وکړه چې باید هر څو نجر امریکا د افغانانو کنګل کړي پیسې آزاد کړي. په دې اړه زموږ لاریونونه پر راتلونکي کې هم دوام کوي سي دا د حکومت یا د تیر حکومت یا د اوسنی حاکمیت او یا هم د کوم شخص شخصي شتمنۍ نه ده، دا ملي شتمنۍ ده، دا د تجارانو پیسې دي، دا د افغانستان ټول ولس ملت پیسې دي. د دې کنګل کیا د دې لامل ګرځېدل چې ولس له فقر سره مخ شوی ده.
لاریون کوونکو دا شان د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې باید خلکو ته کاري زمینی رامنځته کړي او د دې هیواد د اقتصادي او بشري ناورین د رامنځته کېدو مخه ونیسي. طالبانو هم په وار وار د کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو غوښتنه کړې ده. خو د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي وروستي ځل په دې اړه ویلي وو یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. د نوموړي په خبره دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند درې دلایل یادوي چې په خبره یې مهم دي او بابیزه نشي ګڼل کېدی. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته یې د طالبانو لاسرسی محدود کړی دی. جنساکي وایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوه چې غوښتنه یې کړې دا پیسې دي پر دوی وویشل شي یوه مهمه موضوع ده او له پامه نشي غورځول کېدی. دویم د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کېږي او تر خوا یې د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړکې دي او درې متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمه نیغ په نیغه د افغانانو د ګټو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د اندېښنو او پر همدې موضوع د طالبانو د حکومت د غبرګون جزئیات واورېدل. دا مو هم واورېدل چې په کابل کې نن سلګونه کسانو د متحدو ایالاتونو لخوا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون د شعارونو په ورکولو سره لاریون وکړ. په همدې موضوع کې تم کیږو او دا خبره څیړو چې طالبان او پلویان یې د دې پیسو چې نږدې 9.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي او د افغانۍ پشتونه بلل کیږي خلاصون د څه لپاره غواړي او آیا د دې پیسو ازادېدل د روان بشري ناورین مخه نیولی شي؟ په دې اړه مې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو د مدیره پلاوي د غړي ازرخش حافظي نظر پوښتلی. ښاغلي حافظي، په پیل کې زما دې پوښتنې ته ځواب وویل چې آیا په هیواد کې د روان بشري ناورین علت د همدې پیسو کنګل کېدل دي؟
دا موضوع عادي معیشت او بودجې پورې اړ نه لري، ځکه چې دا د افغانستان ستراتیژیک زیرمې دي او د افغاني پیسې د قوت لپاره پشتوانه ده. دا ناورین چې جاری ده په دې خاطر دی چې موږ یو متعارف ملي پر تولید باندې ولاړ اقتصاد نه لرو. پخوانی اقتصاد زموږ مصنوعي اقتصاد د خارجي مرستو پر بنسټ ولاړ و. دا مرستې چې ختمې شولې هغه مصنوعي کاغذي اقتصاد هم ونړېدل. که دوی غواړي چې یو د تل لپاره فقر له بینه ویسي باید په تولید باندې او په سالم اقتصاد او ملي اقتصاد باندې ټینګار وکړي.
تصور وکړئ چې سبا امریکا د افغانستان دا کنګل شوې شتمنۍ خوشې کړي، په افغانستان کې څه پیښیږي، څه بدلون راځي؟
دا خو داسې دي چې د یو دولت د اعتبار لپاره او پرستیج لپاره یو معنوي اهمیت لري. دا د مصرف لپاره د پیسې نه دي، دا پیسې د اعتبار لپاره دی چې افغاني قوت وساتل شي. دا نه یو لکه افغاني په یو ډالر کې بدلیږي، لکه پخوا لکه شپږ مزي او اتیا او نویم کالونو غوندې چې یو افغاني په مقابل دغه سي منډه واخیستل یو لکه افغاني په مقابل د یو ډالر بدلیدل.
بله،
اوس دا افغاني سره لوبي صحیح پکار نه دي.
د طالبانو چارواکي تقریبا په هر غونډه کې او په کور دننه پر لپسې دا غوښتنه کوي لکه دا چې د دوی یوازینی غوښتنه وي چې دا پیسې باید آزاد شي. څه اساس لري د دوی دا غوښتنه؟ به خبره دی له دې مسلې نه؟
نه، دا دوه دلیل لري زما د نظر. یو خدا دی چې خپل د پرستیج، بینلی پرستیج، اقتصادي پرستیج لپاره کچې دا پیسې د کنګل څخه آزاد شو، تعزیرات له بینځي او تعزیرات له بین رار معنا یې دغه دی چې بینلی بانکي راتله ورکړه جاري ساتل کېږي. نو دا ښه دی د افغانستان لپاره. اما دوهم دلیل دغه دی چې ناورین خو ډېر ژور هلته افغانستان کې جریان لري، خو یو دلیل خو باید خلکو ته ووایي چې ولې دا ناورین راغلی. نو په دې خاطر باندې ډېر په دې باندې ټینګار کوي چې علت د ټول بدبختي همدغه پیسې دي چې هلته کنګل دي. دا پیسې چې مخکې اختیار د پخوانی حکومت و، تقه شتون درلودل، بیچارګي شتون درلودل، او دا ټول لګښتونه د افغانستان د بینالمللي مرستو له لحاظ زیاته، مثلا د اردو لپاره $4 میلیارد راته هر کال، په آخر کې مخکې خو ډېر پیسې راته، ملکي مرستې هم کېدلې، صندوق اعتبارات افغانستان په نوم د نړیوال بانک لخوا موجود و، په هر درې میاشتو کې تقریبا $1 میلیارد یا $1.5 میلیارد په کې داخلېدل او مصرفېدل. یعنی موږ یو متعارف اقتصاد مخکې هم نه درلودلو، دا پیسې خوشتون درلودل، ولې فقر اوس زما له نظره که دوی غواړي چې د فقر له بینه ویسي او دا یو حداقل که اصلي اقتصاد نه شي جوړولی، هغه مصنوعي اقتصاد چې د خارجي مرستو پر بنسټ ولاړ و دا به یې جوړ کړي، او دا مناسبات به یې دغسې جوړ کړي چې بیا مرستې را روان شي، که وړیا نه راکوي یا د اقل قرضه راکوي چې دا ناورین ختم شي.
اوس پوښتنه دا ده چې دغه کسان چې نن د لاریون لپاره راوتلي وو، که دا کنګل شوې پیسې خوشي شي، د دغه خلکو لپاره یې ګټه څه ده؟
دا خو اقتصادي بنسټ نه لري، دا پاسون دا یو سیاسي حرکت دی چې د یو حکومت یا د یو ګوند پلویان پورته کېږي او خپل د رهبري په دستور اقدام کوي، یا عادي خلک حق دې لري چې براز نظر وکړي، که څه هم دا علمي منطق لري که نه وي، دوی پورته کېږي او دا د هر انسان حق دی چې پورته شي او خپل غوښتنې وکړي چې چا ته ضرر ونه رسي.
ورستۍ پوښتنه ښاغلی حافظي، د طالبانو په حکومت کې دغه مسلکي او تخنیکي ظرفیت شته چې که د نړیوالو مرستې راخوشي شي او دغه کنګل شوې پیسې راخوشي شي، دوی په سمه طریقه مصرف کړی شي؟
اول بیا ټینګار کوم چې دا پیسې د مصرف لپاره نه دي، دا د افغانۍ د پیسې د کرنسی د اعتبار لپاره هلته ساتل کېږي، او ټول دا یو معمول مروج مسله ده په اقتصاد کې، په پولي اقتصاد یا مالي اقتصاد کې چې ده، د هر هیواد پیسې یو پشتوانه لري په بینالمللي سطح، او د هغې له مخې د هغه ارزښت سنجول کېږي. او بل دا چې افغانستان د امکاناتو څخه ډک دي، افغانستان حداقل 1 میلیون ماستر او ډاکټر او لیسانس لري په بیل بیل ساحتو کې. د حکومت وظیفه دا نه ده چې ټول مسایل په خپله پر مخ بوزي، د حکومت وظیفه دغه دی چې دا ټول ملي امکانات سره بسیج کړي، په یو سمت کې خلکو ته د زمینه مساعد کړي چې خپل مسلک پر بنسټ راشي او وطن ته خدمت وکړي. داسې نه شي کېدلی چې یو ګوند یا یو حزب پرته له سیاسي مقامات هغه نور اداري او مالي ټول بنسټونه په خپل لاس کې ونیسي. هیڅ ګوند په دنیا کې داسې نه دی، اوس مثلا په آلمان کې یا په انګلیس کې یا په چکسلواکیا کې او په امریکا کې یو ګوند قدرت رسیږي، یوازې هغه سیاسي پوستونه چې دي هغه بدلیږي، یا په پارلمان کې دوی اکثریت او اقلیت کېږي د خپل غوښتنې تصویب لپاره، اما نور دا ټول کارونه مسلکي خلک پر مخ بوزي. نو ځکه دا طالبان او هر هیواد حکومت چې راځي باید د دوی موخه دا وي چې د ټول ملي امکانات، که څه هم زموږ امکانات د نورو په پرتله کم دي، بیا هم داسې بیچاره نه یو چې کارونه پس پاتې شي، کولی شو چې کارونه تر ډېره بریده پورې پر مخ بوزو په ښه صورت سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو د مدیره پلاوي غړی ازرخش حافظي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د 1400 لومړی مالی کال بودیجه به را روانونه د تصویب لپاره د طالبانو د حکومت د وزیرانو شورا ته واستوي، خو د تیر حکومت د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې بودیجه ملي سند دی او د جوړېدو لپاره مسلکي او تخنیکي کسانو ته اړتیا ده. په عین حال کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د طالبانو لخوا د بودیجې په سند کې د خلکو اړتیاوې باید په پام کې ونیول شي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د طالبانو حکومت د مالیه وزارت د 1401 مالی کال لپاره د ټاکل شوي بودیجې جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې په روانه اونۍ کې به د بودیجې سند د تصویب لپاره د کابینې غونډې ته واستول شي. د مالیه وزارت ویان احمد ولی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بودیجې د تصویب صلاحیت کابینې ته ورکړل شوی دی.
د 1401 مالی کال بودیجه د مالی وزارت د خوا کارونه خلاص دي او په دې است کې به ان شاء الله تصویب لپاره لار چې وزیرانو شورا سږ کال لپاره دا د بودیجې تصویب صلاحیت چې دی هغه د وزیرانو شورا دی. وزیرانو شورا تصویبوي، هلته بحث پر کوي کم تغییرات لازمی وای بلته راسی مالی وزارت دا تغییرات راولي، اما په اخر کې دوی تصویب کړی چې دوی تصویب موږ به عملي کوو.
خو د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت د ملي شورا یو شمېر غړي انتقاد کوي، وای چې د بودیجې د جوړېدو لپاره مسلکي کسانو ته اړتیا ده. د ولسی جرګې پخوانی غړي یارباس حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د بودیجې سند ته یوازې د معاشاتو لیست ویل کېدای شي.
بودیجه ملی کشور یک بحث ملی و
د یو هیواد ملی بودیجه یو ملی بحث مسلکی او تخنیکی کسانو ته اړتیا لري. دا یواز یو سند نه دی چې څو کسانې له مالی وزارت را کاپی کړي او د ملی بودیجه نوم پرې کېږي. موږ نو شو کولای دا یو سند چې په هغه کې یواز دراتلونکو کال د مامورینو د معاشاتو یادونه شوی او هیڅ انکشافي برخه پکې نه وي د ملی بودیجه په نوم ونومو. د تیاواز د معاشاتو یو لیست ویلی شو.
ل دې وړاندې د ملي بودیجې سند هر کال د مالی وزارت لوري د تیر مالی کال لګښتونو او دراتلونکو مالی کال اړتیاو ته پکتو برابرېدا او د وزارتونو لوري لکتنې ورسته د کابینې غونډې تاسوول کېده تر څو هر وزارت د خپل راتلونکو پلانونو او د بودیجې د لګښت په اړه ورته وضاحت ورکړي. بیا د بودیجې سند ملي شورا تاسوول کېده او 15 ورځې وخت ورکول کېده چې مشرانو جرګه او ولسی جرګه پر دې سند بحث وکړي او تصویب کړي او بیا د توشیل لپاره جمهور رئیس ته تر استول وروسته وزارتونو او لویو ریاستونو ته د عملی کېدو لپاره وړاندې کېده. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان هم وایي د بودیجې جوړول یو تخنیکی او مسلکي موضوع ده، باید د مسلکي کسانو لوري جوړ شي. لړلی اظهار الحق فضلی ازادي رادیو ته وویل
بودیجه جوړول یو مسلکی یو تخصصي بحث ده. اړتیا دا ده چې د خلکو هغه اساسي ستونزې په نظر کې ونیول سي، په دې باندې بحث وسي، د افغانستان د مختلفو اقشارو د خلکو ستونزې په نظر کې ونیول سي، هغه انکشافي پراختیایي برخې دي، هغه کادي برخې دي، په ټوله کې هغه ته په کتو باندې یو مسلکي یو تخصصي عامه شموله بودیجه جوړه سي تر څو د خلکو ستونزې په هغه کې انعکاس ورکول سي.
د خاغلی فضلی په خبره تیر نظام کې هم د بودیجې په برخه کې ستونزې موجودې وي، خو د هیله لري چې طالبان به د خلکو اړتیاو ته په کتو بودیجه تصویب کړي. خو د طالبانو د مالی وزارت ویلي د 1401 مالی کال بودیجه په بیړنۍ حالاتو کې له بهرنیو مالی مرستو پرته جوړه شوې چې ډیره برخه یې عادي او کمه برخه یې انکشافي برخې ته ځانګړې شوې. د یادونې وړ ده چې د 1401 مالی کال ملي بودیجه 1403 میلیارد افغانۍ و چې 311 میلیارد یې عادي او 116 انکشافي برخې ته ځانګړې شوې و.
د یو راپور لمخې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خپور کړی، په پاکستان کې د دینی مدرسو زرګونه وسلوال د طالبانو په لیکو کې د ګډون لپاره افغانستان ته ځي. ورځپاڼه د یو شمیر پخوانیو او اوسنیو طالب چارواکو له قوله په راپور کې لیکي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د مدرسو طالبان د دې لپاره افغانستان ته ځي چې له طالبانو سره د امنیت په ساتنه کې مرسته وکړي. سرچینه وایي چې په دې کسانو کې پاکستاني وسلوال هم شته، خو طالبانو دا راپور رد کړی دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
واشنگتن پوسټ په یو راپور کې لیکلي تیرو څلورو میاشتو کې زرګونه وسلوال او د طالبانو پلویان د دوی د مشرانو په بلنه له پاکستانه افغانستان ته تللي څو هلته د دوی اوسنی حکومت لا پیاوړی کړي. واشنگتن پوسټ وایي دا راپورې په افغانستان او پاکستان کې له یو شمېر اوسنیو او پخوانیو طالب چارواکو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی. په راپور کې زیاته شوې د طالبانو لوړپوړو چارواکو په پاکستان کې د افغان کډوالو او په مدرسو کې په زده کړو بوختو زده کوونکو څخه غوښتي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته د طالبانو سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د طالب چارواکو له قوله په افغانستان کې د طالب وسلوالو شمیر 15,000 تنه خی خو زیاتوي. وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته د اوخت طالب پلو شمیر د 15,000 او 10,000 ترمنځ دی. د واشنگتن پوسټ په خبره افغانستان ته په تللو کسانو کې پاکستانی وسلوال هم شته. واشنگتن پوسټ د یو پاکستانی وسلوال له قوله چې وایي افغانستان ته د طالب پلو د استولو مسؤل دی لیکي دوی ته وړاندیز شوی که غواړي افغانستان ته کډه وکړي هلته به دوی ته دایمي اقامت او د استوګنې لپاره ځای ورکړل شي. خو د طالبانو حکومت بیا دا راپور ردوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل په خپل لیکو کې د هیڅ بهرني هیواد وګړي ته د فعالیت اجازه نه ورکوي.
زموږ په هیواد کې هیڅ کوم خارجي تبع وجود نه لري چې هغه دلته فعالیت ولري یا د فعالیت اجازه ورکول شي، ترڅو د نورو هیوادونو لپاره د همسایه هیوادونو یا د نړۍ د نورو برخو لپاره تهدید متوجه کې ګواښ رامنځته کړي. په دې اړه باندې چې په هر ناحیه کې کوم راپورونه او ادعاوې نشریږي موږ یې په کلکه ردوو.
خو ښاغلي کریمي د دوی له واکمنۍ وروسته له پاکستاني مدرسو د دوی د حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته د راغلیو افغانانو د ادعا پاړه څونه ویل. خو واشنگتن پوسټ د قدرت الله په نوم د اوس د کوونکي له قوله چې پاکستاني مدرسه کې زده کړه کړې لیکلي، څه کال ډېر زده کوونکي مخکې له دې چې د ستار بندي وکړي او خپل زده کړې بشپړې کړي افغانستان ته تللي دي. د ته په خبره څه کال مولایانو هم د خپلو مدرسو طالبانو ته رخصت ورکړ چې خپل زده کړې نیمګړې پرېږدي او افغانستان ته ولاړ شي. د مخکنی جمهوریت حکومت لوړ پوړو چارواکو پاکستان په دې تورن کړه و چې د طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته خوندې ځایونه ورکړي دي، خو پاکستان او طالبانو دا تورن رد کړي وو. له واکل ریکړل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جولای په 14مه د مرکزی او سویلي اسیا نړیوال کانفرنس کې د خبرو پر مهال چې په تاشکند کې جوړ شوی ویلی وو، روسیو کې نږدې 10,000 وسلوال له پاکستانه افغانستان ته اوښتي او طالبانو سره یو ځای د افغان حکومت پر ضد جنګي. د چارو شنون کې له پاکستانه افغانستان ته د اوښتو وسلوالو په اړه اندېښنه ښایي او زیاتوي. دا کار په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو لامل ګرځي. شنون کې عزیز معارج،
اول د دې د هویت ما سرګن صدا څوک دي او چاره لګل دي، آیا دا واقعا طالبان دي، افغانان دي، کدا استخباراتي لوبې دي او یا دا د پردي کسان دي چې لګل کیږي په نوم دې سره طالبان سره مرسته وسیا کومک وسی یا پر بل انوارمنت د ملایانو د روحانینو په نوم باندې راځي، نو کدا دې شاته نور لوبې.
له پاکستان افغانستان ته د اوختو طالب پلو پاړه دا راپور داسې مهال خبريږي چې ډېر افغانان د پاکستان پاړه د طالبانو د حکومت په دریز تلنی وک کوي. روسیو کې پاکستان ته د طالب چارواکو سفرونو هم سخت انتقادونه راپورته کړي. طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی له شلو زیاتې ورځې کېږي چې پاکستان کې دی. پر د پر ټولنیزو رسنیو هغه مهال نیوکو زور واخیست چې د حقانی مدرسې ته تک او د سمیع الحق له زوی سره یې د لیدنې ویډیو په خواله رسنیو کې خبره شوه. نیوکه دا ده چې د طالبانو حکومت لومړیتوبونه له پامه غورځولي او د دې پر ځای چې د خلکو ژوند، اقتصادي پرمختیا، د زده کړو او تحصیلي سیستم پایل ته پام وکړي، پر حاشوي کارونو بوخت دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
قدر منو اوریدونکو، د ازادي رادیو د خبرونې په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه خبريږي. خو د شپه د دې برخې وروستای راپور. نن د منی وروستای شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده چې د څیلې د شپې او د یلدا د شپې په نوم په افغانستان او د سیمې په هیوادونو کې لمانځل کیږي. د دې شپې په سبا د ژمي سوړ موسم پیلېږي. د څیلې د شپې لمانځنه په افغانانو کې لرغونی مخینه لري او له فرهنګ سره یې غوټه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د یلدا په نوم د کال تر ټولو د اوږدې شپې منځنه په افغانستان کې هم د نور هیوادونو په شان یو لرغونی دود دی. په دې شپه کې اکثریت کورنۍ د هندوانې او هنارو په اخیستلو دوی خپل کورنۍ راټولوي، د کورنۍ غړو سره د شپې تر البته شپه په ویخه سبا کوي. اکثریت کورنۍ د سادی شیرونه او حافظ فال ولی، خو ډیرای نورې کورنۍ بیا په دې شپه کې عبادتونه کوي. همدارنګه له دې نه مخکې کلونو کې به تل دا شپې په ډېرې هغه ولایتونو کې چې لمانځل کېدلې په ډېر شور او شوق باندې کورنۍ به ډېر ښه مراسم نیول، خو سږ کال په افغانستان کې د وروستۍ بدلونونو له امله د خلکو اقتصادي وضعیت هم یو څه زیانمن شوی ده او کورنۍ اکثریت هغه کسانو سره چې ازادي راډیو خبرې کړي دي هغوی وایي چې سږ کال به ونه سي کړی د تیرو کلونو په شان د غشمینه لمانځنه وکوي. همدارنګه ځینې فرهنګیان هم په دې باور دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې هغه ولایتونو کې چې د مخکې کلونو کې د دیش پین منځنه کېدله خلک به ونسی کولای چې په سمه توګه د دیش پین منځنه وکړي، ځکه په اکثریت فرهنګي مرکزونو کې اوس ډیرای دغه سي فرهنګي فعالیتونه فرهنګي مراسم دا مسایل نه نیول کیږي. نو ساکل په افغانستان کې د ورستوي بدلونونو لامل به د نن شپې د منځنه باندې هم سیوری غوړولای وي او خلک به ونسی کولای چې د تیرو کلونو په شان باندې د دغه شپې نن منځنه وکړي.
نن شپه د یلدا شپه ده، د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې نن په سلګونو کسانو د امریکا ضد یو لاریون کې برخه واخیسته. لاریون کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې د دې هیواد پر ضد شعارونه ورکوله او غوښتنه یې کوله چې واشنګټن د ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. چین د روسیې په ملاتړ له ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوې د یوه پریکړه لیک مسوده رد کړه. دغه پریکړه لیک د یوه میکانیزم له لارې له افغانستان سره بشري مرستې له هغو اقتصادي بندیزونو څخه چې امریکا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لګولي استثنا کولې. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي نن سهار د انسان تښتونکو پر یوه پټنځای عملیات کړي او د درې اختطافچیان یې وژلي او دوه نورې ژوندي نیولي دي. د افغانستان میشته ټولنه د چین لخوا لدغه ټولنه سره د څلور کانتینر طبي وسایلو د مرستې خبر ورکوي. د افغانستان میشته ټولنه وایي نوراغا صاحب زاده نن ازادي راوړته ول په دغه مرستو کې د اکسری تلویزیونی ماینات او د زړه د ګراف ماشینونو د فشار آلې او د جراحي او د غاښونو جوړولو وسایل شامل دي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د روسیې یو اوپتل د جاپان له بهیرې څخه یو کروز توغندی په بریالیتوب توغولی دی. دغه توغندي له څه باندې زر کیلومتره لرې واټن وهلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکي وایي د کورونا وایروس نوې بڼه او مایکرون اوس پر پخوانۍ بڼې غالبه شوې ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه لمړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوق خبريږي. خو له هغه مخکې په موکړې د نن سپورتي خبرونو ته
د موټای افغان لوبډلې لوبغاړي نن نیمروز ولایت ته ورسېدل. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې خبر ترڅنګ ویل شوی ټاکل شوی د روان کال د جدي میاشتې په دویمه او درېمه نیټه زرنج ښار د موټای سیالۍ کور پوي او په دغو سیالیو کې د ایران او پاکستان د موټای لوبغاړي هم ګډون کوي. دغه سیالۍ به په دریو برخو د ځوانانو، زلمکیو او لویانو په کټګوریو کې وي. د بدني روزنې ریاست وایي چې یادې سیالۍ د موټای فدراسیون په مالي لګښت او په دوو حرفوي او اماتور سبکونو کې ترسره کیږي. په نیمروز کې د موټای دغه سیالۍ د پیوستون جام په نوم نومول شوی چې پکې به اووه تنه د افغانستان د موټای ملي لوبډلې لوبغاړي او د موټای سل غوره نورې څېرې سیالي وکړي. په فاریاب کې د همدلۍ په نوم د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل د فوټسال یادې سیالۍ چې د ورزشکارانو د هڅولو په موخه د قوز میاشتې په لسمه د میمنې په ښار کې پیل شوې وي تیر ماښام پای ته ورسېدې. د ښاغلي قاریزاده په خبره دغو سیالیو په پایلوبه کې عقاب فاریاب او فوټسالیست لوبډلې سره مخامخ شوې چې د عقاب فاریاب لوبډلې وکړی شول څلور په دریو فوټسالیست لوبډلې ته ماتې ورکړي او اتل ولی په خپل نوم کړي.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو د نشي توکو پر ضد د مبارزې د ادارې په خاني کارکونکي وایي چې په افغانستان کې نږدې څلور میلیونه وګړي موتاد دي. البته دا شمیره ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه مخکې په رسمي بڼه ثبت شوې وه. د اوس لپاره دقیق ارقام نشته خو طالبان هغه معتادین له لارو او کوڅو څخه ټول کړي کومو بچی عام خلکو ته مزاحمت کوه. په نشي مواد روغ دي خو تر یو حد روغتونونو او نورو پوخلو زینو ته ولیکتول شول. خو خبر یاست چې د نشيانو کورنۍ په تیر بیا میرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي؟
هم چې کور تر شي جنگ را سره کوي، خپل د کور خرچم په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده، قیچی باندې وهلی من دلس مې وسای بیره.
افغانستان کې د میشتو باورونو لمخې کورنۍ ته نفقه برابرول د نارینه و مسولیت دی، ځکه په اکثره لرو پرتو سیمو کې ښځې له سواد او کوم بل ځانګړي مهارت څخه بې برخې دي. کله چې میړه په نشو اخته شي، بیا نشي کوی چې د ځان، میرمنې او بچو لپاره ډوډۍ پیدا کړي، نو د کورنۍ د لګښتونو دروند پیټي د ښځو په اوږو بار شي. له یوې خوا نیستۍ او نادارۍ، لبل لوری بیا موتاد سړی سره په لوی غم اوختی وي. د کابل اوسیدونکي نرګس ته چې د 15 ماشومانو ساتنه ور په غاړه ده، وای میړی بدو ملګرو په نشه اخته کړ.
خراب انډیوالان سره کېنستو چې د موتاد شو، اول خو د 12 کال کېږي چې د مواد مخدر ته مخه کړه. هم چې کور تر شي جنگ را سره کوي، پیسې را ناخلی، پلم چې کار تر ازم از ما سودا کوړتي چې ماشومان سره می جنگونی کی.
نرګس وای د خپل وړو ماشومان لپاره د موتاد سړی هر ډول ظلم ته غاړه ږدي، وهل ټکول تیروي، لوګي تندې درد رانس په پټه خلص غمي. میړی ورته وای ک دته د نشي موادو د اخستلو لپاره پیسې پیدا نکړي، بچي ور ناخلی دا د پلار کور تلیکی.
هر شي چې مخته پروت په مغې باندې گذار کوي، دا باندې د خپل اولادونو د خاطر مناسب چې ماشومان می به مکتب او به دغه پات کیږي. ډیره می تهدید یار وخت تهدید کړي، ما خو زه د خپل ماشومان د خاطر وال ټکول می تیر کړي دي نیمه وخت. زه خو دغه کار کوم او چې خوشاله کینه کني خوشاله هر طرف ته چیزی لاره شد. بچیان میم خیلی چی نه زمان تا خود پلار دو کورنه ندیره اولی من شما خود زمان دستا خونی دقیقی زم غلی نیستم اوال تکاول تیرو من شمان میزه نپریدم چی دستی پلار سر زندگی او کی.
یا خواه کسان بی چی وروست پا نشو اختشی، خوزین کورنه بیا سرال دی چی پویگی چی زوی متاد دی د دې لپاره چې ځان ور نه خلاص کړي واده ورته کوي. په دې ډول خپل ټول مسولیت د یوې میرمنې په اوږو باروي. د کابل اوسیدونکي اجمل وایي چې په نشي موادو اخته کس ته واده کول یا لور ورکول له جلې سره لوی ظلم دی.
زما په نظر لومړی هغه کورنۍ چې غواړي خپل لونې واده کړي، لومړی باید په دې ځان ډاډه کړي چې خپل لور چې چاته ورکوي هغه باید معتاد ونه اوسي. دا د ستونزې تر ټولو هغه اساسي د حل لار کېدلې شي. معتادین است د ورتیا نه لري چې واده وکړي او یا د کورنۍ مسولیت ورته ورپغاړه شي.
د نشي سړی میرمن او ماشومان په ټولنه کې هم د خلکو سپکې سپوري اوري. دومره پټي تسترګ ورته کتل کیږي لکه دوی چې د کورنۍ نارینه موتاد کړی وي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ټولنې دا ډول چلان په نشو د اخته کس میرمن او ماشومان ان په ځان باندې بے باور کړی. دوی فکر کوي چې یو بیکاره او اضافه وګړی دی.
امن محیط او د والدینو مثبت کړوړه مخه مخ ته کوچنیانو او ماشومانو پر افکار او استعدادونو باندې مثبت اغیز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخربې اغیز لري. اول د ناهیلۍ احساس، یو میرمن او کوچنی کېدای شي چې د ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې، په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وشي. دوم، ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې، په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بللي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس، ډیر کله معتاد انسان میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوخدي په دغه ځان شرمنده احساسي. څلور، هم د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیک لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس پښتون لمنځ ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی. پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی، خپل په ماتات کسم څوک باور نکي، ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نسي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کسره ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د دوست په خبره د معتاد پر میرمنې او ماشومانو له رواني اړخه هم لوی بوج وي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي، کله چې د انسان روان تر فشار لاندې وي، د ژوند ټولې چارې ګډې وډې شي. دا چې معتاد وګړی خپلې میرمنې سره د ښو اړیکو پر ځای تاوتریخوالی کوي، په دې کار سره بې شمېره رواني زیانونه ور اړوي.
عاطفي اړیکې کاملا صدمه ویني، ځینې ذهني ستونزې پیدا کیږي، ځینې سوالونه پیدا کیږي. دا هغه څه دي چې ګډ ژوند په اصطلاح په ملا کې ماتوي. بل مورد چې ډېر مهم ده، هغه ټولنیزې اړیکې دي. هر هغه میرمنه چې د یو معتاد میرمنه ده، هغه آرامش، هغه احساس او هغه رابط چې پخوای لرلې یا پخوای درلودلې نور خلکو سره، نورې نشي ساتلی. یعنی یو معتاد کورنۍ له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له جنسي اړخه، له ټولنیز اړخه او په ټوله کې د یوې کورنۍ یا د ګډ ژوند په برید ډېر سخت او شدید اغیز او تاثیرات پرې باسي.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور له ټولو هغو کسانو څخه چې د کار او کسب زمینه برابرولی شي، غواړي چې د معتاد کس د کورنۍ غړو ته د کار ورکړي. همداراز له حکومت څخه هم تمه لري چې په نشه د اخته کس درملنه وکړي او اولادونو ته یې د ډوډۍ پیدا کولو اسانتیاوې برابرې کړي. د مخدره موادو قاچاقبرانو ته هم وایي چې که چیرې د نشه یي توکو لیږد را لیږد بند نه کړي، نو خپل اولادونه یې هم ور باندې اخته کیدلی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړي، په پیل کې وایي چې معتاد له ځان سره ټوله کورنۍ د بربادۍ پلوری بیایي.
مشکل دا دی چې د دوی د فامیلونو دی، د دوی بچیان دی، د دوی د تعلیم، د درس، د نفقې، خصوصا د سړي خلک دي چې کورونو کې میرمنې سواد نه لري، تعلیم نه لري، دغه مثلا 15 شپږ وو بچیان کور کې لري، هغه بچیان خاده نفقه غوړي، خدای میرمن به سواد ده، کار نه لري، څه شي وکي.
دوی په یو بل دنیا کې د مسؤلیت احساس نه کوي، بیا چې کور ته راشي لچار چلان نه راتوایا،
ذهنی مشکل ولري او دا محتاط شي، بیا خو دوی عقل او فکر هم کار نه کوي، بیا چې کار ته راشي بیا خوشونت دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې میرمن باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشه یي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی. که اته د څه خلک مالی دي دي چې مخبل مایندې باندې فشار راشي چې مات پیسې راک او مجبور دی، هغه مجبورې منطقه تزمن په دي دغه بلا کې دوی منزل کې دوه زامن یو ټول دواړه موتاتو، بس مور باندې به فشار اچول چې سرکو پیسې راک چې مونږ وی بیا هغه بیچاره بس کول نه مجبوریت نه به کنور سنو پیسې به پیدا نه کړغه غریب خو زړه خسوه هغه بیچاره ولا خپل ماته قصه وکړه ولا تلا می خرڅ کړل مجبور مې زه که چې به شرمی کې بیا یې کې نو حال کې اته شیشې ماته دغه د دالې شنو شیشې ماته کړلې.
تاسو علت څه غنې چې په دې ورسته او کې ولې هغه کسان چې نه شو باندې روغ دي دیش مې زیات څه
څو کاله مثلا 50 شپې ته کاله مخکې هغه وخت کې تغیر یو نو چارس فو دغه شایان باندې څوک نه معنا باندې نه پویدل او یې نم وو اصلا تلوي 50 کاله چې د جنگونه دی وطن تر اخلل دغه شایان سره خلک دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پوهیږو چې دا څه شی دی. دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نه و، یو دوا ته پر به کچا یو شی کوکنار کړ نور د څه مسائل نه و چې افابدیکی دی جوړ شي او دا اس مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشئی مواد او کار کل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب، آیا د څه ورځ برانه سي چې خپل هم د څه یو زیان وکي چې بیا خپل کار باندې پښیمانه وي؟
مثال موږ درو وای چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفاد او د پاره د ګټې د پاره د پیسو د پاره د تجارتي مسایل د پاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي. یو مفاد به راشي پیسې به پیدا کی ګټه به وکي په ملیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کیږي حتما هغه تربیه م هغوی نه اخلي بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي روږد بشي څنګه د وکرل هماغسې به وریبي د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته یي او د باندې په سرکونو یا په ډیرانونو کې پراته یو سرونه ببرو په بد ورځ پراته ای آیا دای به خپل بیا راز نه وړي خامخا به دای به په ټولنه کې نارام پاتې کله د ته خپل سر باندې راشي بیا به دای پوهیږي چې د ما څه بد کار کړی دی چې حالت از ما بچی را رسیدل
ال دولت ندی تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي دوی طبعاً په کور کې میرمنې لري بچی لري اوس خو نارینه معتاد سوی دي د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي یا د اقل سبا او د بیګای مړې ډوډۍ ولري
د دوی وظیفه هم دا ده منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي دوی به تعلیم ته ضرورت لري تربیه ته ضرورت لري او په څنګ کې د ټولو نه مهمه دا ده چې د هغوی د ولګي او د بيدستي غم باید وکړي پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلاله نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي
موږ د معتاد وګړي د کورنۍ اقتصادي ستونزې د طالبانو له مرستیال ویاند احمد الله وسیق سره شریکې کړې نوموړی وای
په لومړي سر کې د معتادین یا په مخدره موادو باندې سروج د کسان غوی له سړکونو څخه او له نورو پارکونو د ځایونو څخه راغونډ سوي دي او هغه ځایونه ته وړل سوي دي چې د علاج وسی او معالجه وسی او له هغه وروسته بیرته د دې جوګه سي چې د خپل کورنۍ د احتیاجاتو د پوره کولو لپاره کار وکړي روزګار وکړي او د دې ترڅنګ د کورنۍ د لپاره ځینې داسې برنامې سته مؤسسات سته چې له هغوی سره موږ په تماس کې یو کوشش کوو چې بیرته دغه مؤسسات خپل هغه برنامې او حرفوي کورسونه درسونه پیل کړي چې په کلو او بانډو کې پخوا دې ترسره کول تر څو زنانه هم وکولای شي دغه حرفوي درسونه که برخه واخی او لاغی لارز خو بیاد خپل کورنی احتیاجات پوره کی موږ زیات کوشش کوو چې په دې عرصه کې ډیر زیات خدمت وکړو
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې نشه د ځان خځې اولادونو او ټولنې بربادی ده د کورنۍ غړي لدی زهر وسخه وشغوري ترڅو ځان میرمن او بچو ته لوی سرخوګای نشي موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو لمک سره تماس ونیسئ او د خبرونې د لاخوالي لپاره خپل نظر را سره شریک کړئ د واتس اپ شمیره ده 00422 14 41 601 تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبد الوهید فرزایی د افغانستان د حقوق دانانو د رهبری شورا غړی را سره ده دوی ته بلکې خراغلاست وي خپل پښتنې به پایل کړو ډیر زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه لمړی پښتنه باندې چې ماتره کوم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوې دي مهرباني کتاسي را توازی کړئ
د تاسو د سوال په جواب کې باید وایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمې ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوې ده او هر افغان کولای شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطي او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضی صاحب رازو د اسلام د نظر به یو څیرو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې؟
د اسلام له نظره غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونو باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربك الذي خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنا ده چې اسلام لوست څخه شروع کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم شان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغه د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري هغه چا چې پوهاوی نه لري دوی سره برابر نه دي. دا دوهمه آیات. او دریمه موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم. چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث پر روښنايي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره خه علی کړلري او په دې باندې حکم کړی دی. په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنايي لارې وروخی.
فرضی سه حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه مساعده کړي؟
په نړۍ کې حکومتونه خاصا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیر لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او ک نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق او یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي. چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاوړي هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنايي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغه مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره لدې چې فرضی صاحب تاسو په نړیوالو قوانینو کې هم د زده کړې په خبرې وکړي او همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د زده کړې په یعنی په زده کړې باندې ډیر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د زده کړې د پاره خنډ جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي زده کړو ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري. خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکړي، هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هیوادونه محکومی. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي، او دا درې قواعدو چې هغه ملی قوانین دي، اسلامی دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلن منظم کړي، او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ور.
همدارنګه رازو کورنۍ ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابره کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعدو پرانا کې، او هم د اخلاقي په اخلاقی حکمونو پرانا کې، یا اخلاقی قواعد او اخلاقی ژوند پرانا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کې، زمينه برابر کې. دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغوی ته ابتدایی او اساسی تعلیمات و حق ور برابر کی. که دوی دی حق ته توجه و نکری، نو کیده شی چی و نیمگره یا ناقص جامعه ترین جوڑه شی، او پا آینده که دیو کشور دیو هیواد پسط ها ناورینونه رامنځته کی، او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري، مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټول افغانانو ته او په نړۍ کې ټول انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه وکړو، او خپل اولادونه په هر شي وچ کېږي. کېدای شي چې ځینې حکومتونه، ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسې کولای شو چې په خپل سعی او تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمینه مساعده کړو چې تر څو چې پا آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې ونه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډیره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډیره زیاته مننه.
Shh. ساعت 5